سالور بجه شوه دی ازادی راډیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشتیدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش له وینا خبر شي چې وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه د کډوالو له کمپونو پیل شوې. همدارز واورئ چې دفاع وزارت وایي د سولې په هڅو کې د تشدد د کمولو له ژمنو سره سره د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې خپروو. السلام علیکم. دا خپرونه قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که د سولې اوسنی فرصت له لاسه وځي هیڅ افغان به هغوی ونه بخي. د افغان حکومت اجرایه مشر بیا وایي د طالبانو او امریکا هوکړه وروستۍ شوې او په چین کې په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 1000 واوښت. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. انټونیو ګوترش په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړه شوې غونډې ته په وینا کې وویل نړیواله ټولنه، ګاونډیان او خپل افغان چارواکي باید له زړه کار وکړي چې سوله ټینګه شي. د سولې اوسنی فرصت له لاسه نشو ورکولی. موږ دا حق هم نه لرو چې دا موقع له لاسه ورکړو. که دا هدف تر لاسه نشي هیڅ افغان به موږ ونه بخي. په اصل کې مهمه دا ده چې ټول افغان مشران او نړیواله ټولنه د امکان تر کچې کار وکړي چې سوله په واقعیت بدله کړي. ګوترش په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان کې له سولې وروسته پانګونه وکړي چې پرمختګ او د کډوالو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي. پاکستان د افغان کډوالو په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه پکې اخیستې. بلخوا د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ شوې او لاسلیک ته چمتو ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د هوکړې لاسلیک په دې پورې تړلی چې په اوو ورځو کې طالبان تاوتریخوالی کموي او که نه.
قدم‌های مثبتی برای رفتن به طرف صلح در افغانستان برداشته شد.
افغانستان که د سولې لپاره مثبت ګامونه اوچت شوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وروستۍ شوې ده. د هوکړې لاسلیک په دې پورې مشروط دی چې طالبان وو ورځو کې تاوتریخوالی کموي او که نه. د تاوتریخوالي داسې کمښت چې اوربند بین الافغاني خبرو او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. کته هم ولسمشرۍ ماڼۍ په خوا ویلی و چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول دوی ته معنا نه لري، خو اوس ښاغلی عبدالله وایي دوی د تاوتریخوالي له کموالي هرکلی کوي او ګټور ګامې بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یوې پوځي الوتکې په نیمروز ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د MD-530 هلیکپټرې دا بیړنۍ ناسته نن له غرمې مخکې په خاشرود ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له کبله شوې. د دغه دفتر په خبرپاڼه کې راغلي پیښه کې یوازې پیلوټ سرسري ټپي شوی دی او دوی دغه پیښه څیړي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا هلیکپټره دوی نسکوره کړې. د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان ریفری عبدالصبور عمری ته د داوری لومړۍ درجه نړیوال سند ورکړی دی. دا خبر د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی عمری ته د لومړۍ درجه داوری سند د تکواندو د نړیوال فدراسیون د عمومي رئیس ډاکټر چونګ ونګ چوی په لاسلیک ورکړل شوی. عبدالصبور عمری د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون مسلکي مرستیال دی او له څو کلونو راهیسې په نړیوالو لوبو کې د ریفري دنده مخته وړي. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د نړۍ په کچه په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 1000 نه واوښت. یوازې په چین کې چې د دې ویروس سرچینه ده 1000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه 1100 کسان مړه شوي دي. په چین کې وروستیو درې ورځو کې د کرونا ویروس خپرېدا کمه شوې وه، خو تیرو 24 ساعتونو کې دا ګراف بیرته پورته تللی او دې موده کې د څه باندې 2000 مثبتو پیښو راپور ورکول شوی. په دې سره تړلی یو مطلب کې په چړو سنبال غلو په هنګ کانګ کې د تشناب کاغذ یو لویه پنډه غلا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ښار کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مارکیټونو کې د سودا اخیستل ستونزمن شوي او دوکانداران هم نشي کولی خلکو ته د اړتیا وړ توکي برابر کړي. پولیسو ویلي دغه درې غلو د $268 په ارزښت 600 لولې کاغذ تشناب غلا کړي چې وروسته یې دوه کسان نیول شوي او غلا شوي توکي بیرته ترې اخیستل شوي دي. په هنګ کانګ کې چې د کورونا ویروس و 50 مثبت پیښې ثبت شوي، خلک هڅه کوي چې د اړتیا وړ توکي لکه کاغذ تشناب، وریجې په ډبیو کې ساتل شوي خواړه، وچ توکي او د لاس وینځلو مایع زیرمه کړي. دغلته د مارچ تر نیمایي ښوونځي رخصت شوي او اکثره مامورین له کورونو کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د خبرو پر مهال د سوریې په ادلیب کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې. سپینې ماڼۍ ویلي د ټلیفوني خبرو کې ښاغلي ترامپ پر روسیې غږ کړی چې د سوریې رژیم د بېرحمیو ملاتړ پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ د سوریې 9 کلنې جګړې پای ته رسېدو لپاره په سیاسي حل لارې ټینګار کړی. او وروستی خبر دا چې د لومړي ځل لپاره په سعودي عربستان کې شل تنو ښځو د قطو یا پرو په لوبه کې برخه اخیستې. هغوی له زرګونه نارینه سره لوبه کوي او هر چا چې وګټله د څه باندې $500,000 جایزه ترلاسه کوي. قطه بازي د سعودي عربستان په دودیزه ټولنه کې یوازې نارینه وکوله، اوس ښځې هم کولی شي دا لوبه وکړي او خپل بخت وازمایي. د خبرنو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدر من اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. وباورې چې د ولسمشر دوهم رستیال نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو پیل شوې، خو د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې هیواد یې تل په افغانستان کې سوله غوښتي. په یوه مرکه کې د عمران خان دې وینا ته کتنه کوو.
داسې اساسي قدم پاکستان به اخیستل چې هغه دې د شاتګ ونه شي کولای. زه فکر کوم دا د پاکستان یو ډول مکاري ده او امریکا باید پر دې کې ډېره محتاط وي.
په داسې حال کې چې د سولې پر روانو هڅو کې د تشدد د کمیدو خبرې کیږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونه په 10 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل وي. بلخوا په کونړ کې فعالان د جګړې له ښکېلو خواوو اوربند غوړي او وایي د تشدد کموالی معنی نه لري.
خشونت کموالی لا چې شعر دا یو نوی شعر دی، والله کې هغه معیار معلومي چې دا په چی شي اندازه کیږي. څوک به دا ګوري چې دا 150 دا کم شو، څوک به چا تپړه وړو وایي.
په یو بل راپور کې به د روزګان په ولایتي اداره کې د مرستیال والی او والی د لانجې له جزئیاتو خبر شي. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خبرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانشوی تر هغه چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکه او امن په تنځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د ښاغلي دانش په وینا په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو څخه په افغانستان کې تل د نظام پر ضد جګړه پیل شوې او د کار تروریزم پیاوړی کړی دی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ډاډ ورکوي چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کړي. له کابله د امید ظهیرمل په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوی مرستیال وای د پاکستان له صادقانه همکاري پرته افغانستان کې سولې نشي راتلای. خغلی دانش چې په اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمې کالیزي په مناسبت جوړ شوې غونډه ته وینا کوله وویل د پاکستان حکومت باید د افغانستان په سوله کې شریک واوسي. خو د ولسمشر دوی مرستیال وای د افغانستان سوله د طالبانو په نیت له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او په نورو هیوادونو کې د دوی د پټنځایونو په لمنځوړو پورې اړه لري.
که طالبان خپل پټنځایونه وزاله تر خایلو ټولو تر هغورو ډلو سره خپل اړیکې همداسې وساتي، کوربند هم وشي تلپات سولې نشراتلای. زموږ خلک د تل لپاره د تاوتریخوالي پای غواړي.
خشونت هستند.
خغلی دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د کیدونکو هوکړې ملاتړ وکړ او هیله یو خوله چې د هوکړه په د افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمينه برابر کړي. د ولسمشر دویم رسیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت. خدای هم ویل چې په افغانستان کې له سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره به هر هغه کار وکړي چې اړتیا یې لیدل کیږي. عمران خان په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو په اړه د سروار دانش نیوکې ته په ځواب کې وویل
وړم وایم چې په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ امن پټنځای نشته. د دې احتمال شته چې د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته په هغو کمپونو کې چې 15,000 بیا سلګونو زره کډوال پکې و وسلوال وي، هغه وسلوال چې په افغانستان کې جګړه کوله. مګر څه ډول امکان لري چې حکومت زره بیا هم یو نیم زر تنه وسلوال چې په دومره شمیر کډوالو کې وي پنهه کړی.
پاکستان داسې مهال په افغانستان کې د سولې د راتلو اړوند خپل هڅو او همکارۍ ډاډ ورکوي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم هیله مند دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي د کمیدو او تر څنګ یې د بین الافغاني خبرو د پایل، اوربند او تلپاتې سولې لامل وګرځي. ښاغلی عبدالله دا خبرې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې رسنیو ته وکړي.
دا په افغانستان کې د یو نوي فصل پیل دی، خو دا د کار پای نه دی بلکې یو پیل دی چې مونږ هر کله عمله تړکو. په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریځ روښانه کړی او د سولې پروسې ملاتړ کړی دی.
که څه هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د کیدونکو حکومت لا هم روښانه نه دی، خو د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي چې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې ورته سری کرخي دي. امریکا هم په ځلونو ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د شاتګ په معنا نه ده. هغه څه چې په وار وار د افغان حکومت لخوا پرې ټینګار شوی دی د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري ده. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان په دې برخه کې خپلو ژمنو ته صادق نه دی. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل له پاکستان غوښتي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 40مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د نظام پر ضد جګړه په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو پیل شوې، خو په همدې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم وویل چې هیواد یې تل په افغانستان کې سوله غوښتې ده. دواړو مشرانو دا څرګندونې په هغه نړیوال کانفرنس کې وکړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د 40مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. د اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې ده. کغلی اعظمي په پایل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې عمران خان د سخت دریځو د پناه ځایونو خبره په پاکستان کې ردوي، خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بیا تور پوری کوي چې اسلام آباد تر اوسه د طالبانو له ملاتړ لاس نه دی اخیستی. آیا د دې دواړو چارواکو څرګندونې د ښکارندوی کوي چې اسلام آباد او کابل تر اوسه د سولې په مسله کې پر یو بل بې باوره دي؟
زه فکر کوم د عمران خان دا څرګندونې دوی دا ډینایل یا د ردولو پالیسي ده چې دا ډېر وخت نه ادامه لري. همیشه کوم مسله چې د طالبانو په مورچ کې راځي دوی ردوي. نړیواله سطح کې ډینایل پالیسي وایي چې دوی همیشه باید رد کړي، هغه وجود هم لري. پاتې شو د طالبانو په پټنځایونو په دې کې شک نشته چې دا په اوایلو د طالبانو په انټرجنسي یا دوی په جنګ کې ډېر زیات قوي رول درلودی، مګر اوس یې مشرتابه غوسه اکثریت وری دي. د دې شک نشته او هغه ریکروټمنټ او یا کوم ځلبدست کیږي هغه د پاکستاني مدرسو څخه کیږي چې اوس هم د طالبانو د فار ډېر مهم دی. نو د عمران خان خبرې ذکر کوم یو ډېر روښانه درواغ دي.
څه فکر کوي چې افغان چارواکي چې اوس پر دې مسلې ډېر ټینګار کوي چې پاکستان باید طالبانو ته دغه پټنځایونه ورنه کړي، آیا افغان چارواکي بیا هم ډاډه نه دي چې که چیرې د سولې یوه موافقه کیږي او پاکستان په دې برخه کې همکاري له زړه ونه کړي ممکن دا موافقه سرته ونه رسیږي؟
دقیق زه فکر کوم تر هغه پورې چې طالبان په اساسي معنا باندې دته مجبور نه سي سوله او په اساسي معنا ته خزمه منظور دی چې باید هغه پټنځایونه او هغه امکانات چې د افغانستان د سرحد نه بیرون لري هغه کټ نه سي. طالبان هیڅ کله هم مجبوریت نه احساسوي چې دوی باید سوله وکړي. نو په دې کې د پاکستان رول ډېر مهم دی، مګر دلته بیا یو نقطه چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې چیرې پاکستان طالبان د خپل هیواد څخه باسي نو بیا به پاکستان په طالبانو باندې څومره نفوذ لري. دا تر ټولو یو سوال دی چې کچېرې د طالبانو او د امریکا تر باندې کوم د سولې تفاهمنامه امضا کیږي او بیا عملي کیږي، په دې کې یو شرط باید دا وي چې طالب مشران باید د پاکستان څخه راووځي او افغانستان ته راشي. نو بیا دغه به پر پاکستان باندې څه تاثیر ولري؟ یا پاکستان به څه وادار وي او یا پاکستان به دا ومني چې سوله دي کامیاب شي چې څو دغه په بهیر کې افغان طالبان وځي؟ څنګه چې افغان طالبان د پاکستان را وځي نو پاکستان یو ډېر قوي نفوذ چې هغه خپل خاوره کې دوی ته ځای ورکول دی هغه د ماتول.
اعظمي صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې دغه د سولې هڅې مخته وړي، په کراتو کراتو یې پاکستان ته سفرونه کړي، له عمران خان نه نیولې تر نورو چارواکو سره په دې اړه باندې خبرې کړي. فکر نه کوي چې یو توافق به د امریکا او د پاکستاني چارواکو ترمنځ رامنځته شوی وي د افغانستان د سولې په تړاو؟
زما تحلیل دا دی چې د افغانستان په سوله کې پاکستان تر اوسه داسې یو کار نه دی کړی، هغه د ریورسبل نه، یا د شاته ولاړ نه دی. یعنې کوم اقدامات چې پاکستان کړي دي تر اوسه پورې، هغه داسې اقدامات چې په یو ورځ کې کېدلی شي بل ورځ کې بېرته شاته تګ کېدلی شي. همداسې اساسي قدم پاکستان د اخیستل شوی چې هغه دې بېرته شاته تګ ونه شي کولای. زه فکر کوم دا د پاکستان یو ډول مکاري ده او امریکا باید پر دې کې ډېره محتاط اوسي. مګر کله چې بحث خلیزاد راځي، زما تحلیل دا دی چې خلیزاد کومه عجله چې درلودل او که باید دا سولې تفاهمنامه باید ژر وشي، دغه عجلې په سبب باندې پر پاکستان باندې بې ځایه ډېر باور کړی او ډېر امتیازات یې کړي دي. زه فکر کوم یو دلیل کېدلی چې خدای مکړه دا سوله ناکام شي. کله چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان رول راځي، دا باید ډېر هوښیارانه او یا باید ډېر دقیق وشي.
اعظمي صاحب، مګر له پخوانیو تجربو څخه یا فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې به هم تر یو ډېر حده پورې ګټه اخیستل کیږي؟ مخکې خو ډېر امریکایي چارواکي د پاکستان په اړه بدبینانه نظر درلود، ډېرې مرستې پې بندې کړلې، خپل ټرمپ کراتو کراتو دا ویلي چې پاکستان هغه څه چې لازم و د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه سمه نه ده کړې. فکر کوي چې امریکا غواړي په یو ډول باندې افغانستان له جګړې څخه خپل پښه وباسي؟
زه فکر کوم ترې او هغه پورې به هغه جلانه تصمیم چې کوم ټرمپ لري چې باید په کمپاین کې وشي، شاید هغه یو رول ولري. مګر د پاکستان مکاري دلته ډېر مهمه ده. ګورې تاسې وګورئ، د پاکستان یو جنرال، متقاعد جنرال، د امریکا پر وړاندې باندې جنګي القاعده سره، او پاکستان بیا هم خپل ځان د امریکا یو ملګری ګڼي. نو زه بیا هم دا وایم چې د پاکستان مکار سیاست ډېر خارجیان متاسفانه په څو کلونو کې خطا ایستلي او غولولي دي. نو قرار دا دی چې باید امریکا د طالبانو په مسله کې له پاکستان سره ډېر په احتیاط باندې مخته ولاړ شي. او لکه څنګه چې تاسو ول، شاید یو دلیل چې مثلا امریکا پر دې باندې پوهېږي چې پاکستان شاید سره لوبه کوي، مګر تر څو دغه خپل افکار وباسي یو اندازه او د سولې په پروسه کې یو څه کامیابي وشي، شاید دغه د دې باوجود چې پاکستان سره شاید لوبه وکړي، دوی مخکې ځي په خاطر باندې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
مخکې مو په راپورونو کې واوریدل چې نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو 40 کاله پوره شول. یو شمیر کورنۍ چې له پاکستان څخه په دې وروستیو کلونو کې هیواد ته رستنې شوي دي، وایي په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د کار او کور نشتوالی او د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو نه لرل هغه ستونزې دي چې دا رستنې شوي کورنۍ په اړه خبرې کوي. خان محمد سین د هغې کورنۍ پوښتنې ته ورغلی چې په پاکستان کې د کډوالو له یوه کم څخه هیواد ته رستنه شوې ده.
کلونه په کډواله او بیوزلې کې تیر کړی.
سلام علیکم.
خو هیواد ته راستنېدو وروسته بیا هم په بیوزلې کې اوسېږي. دا کورنۍ له 19 غړو سره د کابل د احمد شاه بابا مینه په یو کوڅه کې اوسېږي. د دغه کورنۍ مور ګلسی موای ماشومتوب له خپل کورنۍ سره په پاکستان کې په کډواله او بیوزلې کې پایل او اوس چې هیواد ته راستنه شوی او د سو بچو نګور او لمسو خاوند ده، بیا هم ژوند نه دی بدل شوی.
هو سالویخ کالا دی مونگ مال تا تیر سو پاکستان که از داغت چکن ناغم راس را پرات دی پرمی سنگه کنو سو کم باخساز نکی.
دغه مور د پاکستان کډوالی د خپل اولادونو لپاره یو ترخه خاطره ګڼي. دا وای په دې هیله هیواد ته راستنه شو چې اولادونه کار او زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري. خو بیا هم د ده په خبره د نامجنې تهکاوی په څلورو دیوالونو کې پاتې ده.
زمنګ دغه غوښتنه زمنګ ته کوم زمينه برابر کړل، لکه جای برابر کړل، او یتیمان را لغاړي دي. نو پر دې کور کې پراته نو موږ نه خو کرا غواړي. خاوان خو موږ دغه کې مرسو زړه یې پتان سو مغل ته زاره او چاو دي.
شایما دغه کورنۍ ناوې ده او سالنډي لري. دا وی خسر د کابل په یو سرای کې چوکیدارو تیر کال د یخنۍ لامل ومر میړی لاشپس سرکار کوي او په شپږ زره افغانۍ د ټول کور لګښت پوره کوو
ډیره غریبي ده څراغ لوی خسر مړ شو نور دغه مشکلاتونه دي ماشومان دي واړه واړه ټول وزګار دي هلکان وزګار دي کوټېم نشته جیم تنګ ده ټول ماشومان دي واړه واړه یخ کیږي
د کډوالو د چارو وزارت تیره میاشت اعلان کړ چې له ایران او پاکستان نه راستنیدونکو ته د ځمکې د ورکولو لړۍ پیل کړې ده خو دغه کورنۍ چې دوه کاله کېږي له پاکستان نه راستنه شوې او د ځمکې سندونه هم ورسره دي وایي د دغه لړۍ په اړه هیڅ نه پوهیږي له زده کړو د ماشومانو پاتې کېدل بیکاري بیکوري او د لومړنیو امکاناتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې دغه کورنۍ ځوروي ګلسیمه وایي دولت باید د کډوالو ستونزو ته پاملرنه وکړي ځکه دا له مسافریو ستړي په ډیرو هیلو هیواد ته راستنیږي خان محمد سیند آزادی راډیو کابل
زموږ غږ له آزادی راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو او اوس هم ورځو یو بل راپور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د طالبانو لخوا په حملو کې زیاتوالی راغلی د دې وزارت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې له طالبانو سره په جګړو کې ښکیل دي له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د سولې له هوکړې به یوه اونۍ مخکې تاوتریخوالی راکم شي په دې اړه خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کیږي خو لا هم په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د راکمېدو څه څرک نه لیدل کیږي د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په خپلو بریدونو کې کموالی نه دی راوستی او له هرې ممکنه لارې د ناامنیو د رامنځته کولو لپاره استفاده کوي د دې وزارت د ویان مرستیال فواد احمد دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونه په پوره قوت سره له خپلې خاورې دفاع کوي
د طالبانو له لورې تاوتریخوالی نه دی کم شوی هغوی اوس هم زیاته هڅه کوي چې وحشت جوړ کړي او بریدونه وکړي له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي خو پرته له شکه چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع لپاره آماده دي او د هغوی د حملو ځواب ورکولی شي
د ښاغلي امان په خبره په هر څلورویشت ساعتونو کې په نږدې لسو ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې دي د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو رسنیو خبر ورکړی و چې امریکا له طالبانو سره د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي پر کمېدو هوکړه کړې اسوشیټ پریس خبري اجانس د امریکایي چارواکي له قول لیکلي چې د تاوتریخوالي د راکمېدو هوکړه لیک د ټول افغانستان په کچه دی چې افغان امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي دغه امریکایي چارواکي له قول ویل شوي طالبانو ژمنه کړې د سړکونو غاړې بمونه انتحاري حملې او توغندیز بریدونه به دروي خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد وایي ممکن د سولې د هوکړه لیک تر لاسلیک یوه اونۍ مخکې د تاوتریخوالي کچه په یو شمېر مشخصو ځایونو کې راکمه شي د ښاغلي مجاهد په خبره تر دا مهاله د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک کېدو مشخص ځای نه دی په ډاګه شوی په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال غلام علي افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې له هوکړې لیک مخکې د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار کوي
د دې جنگ ختمولو لپاره یوازینی لار د سولې لار ده بین الافغانی او سرتاسریس نه په افغانستان کې راځي ځکه موږ روز مراوینو چې کال تر بل کال پرې زموږ دام وګړو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او پرې سلا نور د مرګ جوګل زیاتیږي او ورځ تر بلې ناغي زیاتیږي
اسوشیټ پریس خبری اجانس د امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې د سولې د هوکړې لاسلیک لپاره په امتحاني ډول د روان کال د فبروري میاشتې نهمه نیټه مشخص شوې ده خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
په همدې حال کې د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران او دینی عالمان له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوي د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران دا غوښتنه د سولې او امن د راتلو په نوم په خاص کونړ کې په یوه جوړه شوې غونډه کې کوي د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري هم ورغلی و
د سولې او امن په نوم جوړې شوې غونډې ته مولوي عبدالرازق وویل په روان جنگ کې دواړو خواو ته غریب ولس وژل کیږي او باید حکومت او طالبان په شریکه د جنگ پای ته رسولو ریښتونی هڅې وکړي
زه په خپل مشرانو په علماو په طالبانو په موجوده حکومت باندې دا واس کوم بس که د افغان د وژنې نه بس که بس که دا سیا زاب بد منی افغانانو مسله چې رئیس جمهور ای طالبان ای دایشه ای ولسا په دې ولس رحم وکړه ما وژنې ما قسم ته خو مهبت الله
امر کې ناس دی، اشرف غنی په امر کې ناس دی.
قومی مشر محمد رحیم خان وویل د تلپاتې اوربند او سولې غوښتون کې دی، د هغه په خبره چې تاوتریخواله کمول کومه مثبته پایله نشي ورکولې.
خشونت کمواله لا چې شری دا یو نوی شی دی، ولکه هغه معیار معلومی چې دا په چی شي اندازه کیږي، څوک به دا ګوري چې دا ډیر شو دا کم شو، څوک به چا ته پړه وړووي.
د عمل ولسی تړون مشر انجینر ګل آغا حسنی وویل په حکومت طالبانو او سیاسیونو کې داسې کسان شته چې د سولې راتلو مخالف دي او خپلې ګټې د جنگ په دوام کې ویني. دی غونډې ته چې د دوشنبه په ورځ جوړه شوې وه، د جنگ یو شمیر معلولین هم راغلي وو. معلولین ویل دوی په روانه نیابتي جګړه کې خپل خواږه اندامونه له لاسه ورکړي او نه غواړي چې نور ورونه یې داسې برخلیک سره مخ شي. قاری جان محمد خان ازادي راډیو ته وویل
دا د جنگ قربانیان دا غواړي چې دا صلح راشي. دواړو ښکېلو ډلو باندې غږ کوم چې نور جنگ بس کوي. که تاسو د یو شهید کورنۍ یو کونډې د یو یتیم چې د غم په ټغر ناست دي د هغې حال نه خبر شي، نو تاسو به راکټ پیکا او بم ته لاس نه کوي. که د یو معلول د لاس او د پخې یا د سترګو د دغه معلولیت نه خبر شي، نو تاسو به هیڅکله بم ټوپک او د جنگ نورو وسایلو ته لاس نه کوي. رحم وکړئ په دې خلکو باندې جنګي ډلو.
په خاص کونړ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د سولې او امن راتلو په نوم غونډه جوړیږي چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. داسې هیلمندي هم پیدا شوې چې په نږدې راتلونکو کې به د تاوتریخوالي کمول پیل شي او ورسره به د دواړو خواو ترمنځ شوی هوکړلیک هم لاسلیک شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځانګړي تفتیش پروسه نن پای ته ورسوله او چارواکي وایي چې تر راتلونکو درې یا څلور ورځو پورې به وروستۍ پایلې هم اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي محمد حنیف دانشیار نن رسنیو ته وویل چې په تفتیش شویو رایو کې 95% ریزلت شیت او نورو برخو کې ستونزې نه درلودې. ولسمشری ته کاندید عبدالله عبدالله ویلي دي چې یوازې د ټاکنو مشروع پایلې به ورته د منلو وړ وي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د ثبات او همپالنې ټیم د ځانګړي تفتیش بهیر تحریم کړی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پروسه نن پای ته ورسوله. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي تر راتلونکو درې یا هم څلور ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون غړي محمد حنیف دانشیار د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل تقلبي پایله هیڅوک نه مني او دوی د قانون له مخې کار کړی.
درې یا هم څلور ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چې د 1,200 او دغه شان د 1,500 رایو په اړه د تفتیش کومه مسله ویلې وه، 75% ریزلټ شیټ او نورو برخو ستونزې نه درلودې.
نوموړي وویل دغه پریکړې به لومړی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته واستول شي او وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ پایلې اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ټیم د تفتیش دغه بهیر تحریم کړی. په ورته وخت کې ولسمشر ته کاندید عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا وړاندې رسنیو ته وویل چې یوازې د ټاکنو مشروع پایلې ورته د منلو دي.
ثبات او همپالنې ټیم خپل پریکړه کړې ده. موږ یوازې د ټاکنو مشروع پایلې منو او هغه پایلې چې د شفافیت په اساس نیوي موږ ته د منلو نه دي. په دې برخه کې د ټیم مشرانو پریکړه کړې او زما پریکړه هم همدا.
د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټیم دریز د اندېښنې وړ دی او هیله مند دی چې د شکایتونو کمیسیون د دوی اعتراض ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ټیفا ویان محمد زبیر حبیب زاده هم وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون خلاف دغه تفتیش پای ته رسولی او دا به ستونزې لا زیاتې کړي. خو له دغو ټولو سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې ډېر ژر به د ټاکنو وروسته پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تر روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شول، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او همدارس د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې دادی اسدالله لودین په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وزي. انټونیو ګوترش په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړه شوې غونډه ته ویلي، نړیواله ټولنه، ګاونډیان او خپل افغان چارواکي باید له زړه کار وکړي چې سوله یقیني کړي. د افغان حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ شوې او لاسلیک ته چمتو ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د هوکړې لاسلیک په دې پورې تړلی چې په وو ورځو کې طالبان تاوتریخوالی کموي او کنه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یو پوځي الوتکه په نیمروز ولایت کې رالوېدلې. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا بیړنۍ ناسته د تخنیکی ستونزو له امله ده چې یوازې یو پیلوټ پکې سرسری ټپي شوی. د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان ریفری عبدالصبور عمری ته د داورې لومړۍ درجه نړیوال سند ورکړی دی. دا خبر د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون نن ورکړی. د نړۍ په کچه په کورونا ویروس د اختشو کسانو شمیر له یو او یا زرو نه واوخت. یوازې په چین کې چې د دې ویروس سرچینه ده او یا زره کسان په دې ناروغي اختشوي او تر اوسه ولسو او یا کسان مړه شوي دي. په چړو سنبال غلو په هانګ کانګ کې د تشناب کاغذ یو لوی پنډ غلا کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ښار کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مارکیټونو کې د سودا اخیستل ستونزمن شوي او دکانداران هم نشي کولی خلکو ته د اړتیا وړ توکي برابر کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د خبرو پر مهال د سوریې په ادلیب کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې.
قدر منوریدونکو، د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې تاسو را بولم د یو وروستي راپور اوریدو ته. د روزګان مرستیال والی سید سادات نصری وایي چې والی محمد شفیق اسدالله سعید د مور او میرې چلند ورسره کوي او ټول واکونه او صلاحیتونه یې ترې اخیستي دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روزګان والی د ولایت د چارو سرپرستی مستوفي ته سپارلې دي.
د اورزګان مرستيال والی سید سادات نصری د دغه ولایت پر والی محمد شپی قصد الله سید تور پوری کوي چې لاده څخه خپل ټول صلاحیتونه اخیستي دي او د مرستيال والی په توګه نه مني. سید سادات نصری نن له رسنی سره د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل لکه چې دغه ولایت د مرستيال والی په توګه ټاکل شوی والی ورسره هیڅ خبري هم نه دی کړی.
خبالا جوال صاحب اتمن یو ملاحظه لري دلته څه وکړم؟ دغه ماش چې زه خورم دا ماته حرام دی. په ورځ کې زه هیڅ کار نه کوم، دلته ټوله ورځ بیکار ناست. چا زما طرح منې، نه زما پلان منې، نه زما خبره منې، دا خو لوی مشکل دی. هر افغان حق داره که در افغانستان زندگی کنه، کار کنه، وظیفه کنه، انجام بده.
مرستیال والی وایي تر دا مهال ورته معلومه نه ده چې ولې د دغه ولایت والی ورڅخه خپل واکونه اخیستي دي او له ده سره تعصبي چلند کوي. نوموړی زیاتوي چې د والی په نشتون کې حق لري چې د سرپرست والی په توګه پاتې سي، خو وایي والی یو شمیر نور ټیټ رتبه مامورین د ده پر ځای د سرپرست والی په توګه ټاکي.
نو په ټولو کارونو چې دي دا اوس زما پر ځای چې زه دلېم یا عبادي صاحب کارونه مخته وړي، معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دي دلته. نو ماته هیڅ گزارش څوک نه راکوي، نو هیڅ د معلومات د هیڅ شی زه دلته نه لرم. په دا ولایت ټول صلاحیتونه جوالي صاحب اخیستي دي، هغه ته عبادت وکړ دی که نور ته وکړ دی، په دې کې زه نه پوهېږم. باید روزګان ولس باید دغه پوښتنه وکړي چې دغه معاون څه شی لري. فساد اداري لري، فساد اخلاقي لري.
د اورزګان د والی ویان زړګي بادي به ازادي راډیو ته ویل چې والی ته قانون د حق ورکړی دی چې په خپل خوښه پر خپل ځای سرپرست وټاکي. ای بادي د مرستيال والی هغه خبري رد کړي چې ګڼي والی د لد سره تعصبي چلان کوي او یا دې هم لد څخه خپل واکونه اخیستي وي. د مرستيال والی په کمزوري مدیریت تورن کړ او زیاته کړ چې بی کفایت دی.
والی صاحب چې کم دی هغه خپل پر ځای دی، مرستيال دی، اوس هم مرستيالو، په خوا هم مرستيالو، بنا ان ده هغه صلاحیتو سره هیڅ کم چا څه نه دی کړی، هغه خپل هغه صلاحیت لري. بنان دغه د بعضی موضوعاتو په اساس چې چون ښاغلی والی صاحب دوه درې سفره درلودل او ښاغلی مرستیال والی یې سرپرست د ادارې پرېښود، نو هغه چې کوم دوره دی سرپرست پاتې سوی، چون امیر مستقیم ته خپل بعضی گزارشات او بعضی په وخت نه و رسولی، بنان یو څه میلمانه هم د مرکزی ادارې څخه راغلي وو، چون هغوی خوابدسي وو. د دغو بعضی منفی موضوعاتو له امله ښاغلی والی صاحب مستوفی د ولایت سرپرست ټاکله دی تر څو والی صاحب بیرته راځي، چون د قانون ورته صلاحیت ورکړی. په دې کې
مرستیال والی پر داسې مهال رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال دا خبرې وکړې چې تازه والی د دغه ولایت مستوفی د سرپرست والی په توګه ټاکلې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي.
لري دانه مینه د واکسین کړي نه پویدو، دا پنځه دانو نور می واکسین کړي، بیخي به دماغ دي بل رقم دي، داسې ډنګر ډنګر و چکلک سین نه چاغي ګنه سميږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډیرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکو ملالۍ وایي چې دا اته ماشومان لري، له هغو څخه درې تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لږ خبرو
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زه نه پوهېدم. بیا خلک راته ول چې دغه وس واکسین کړه سل وختې چې پروسه یې مې واکسین مکه، بیا ول چې د درو میاشتو بیا یې راوړ، بیا ول چې د نو میاشتو بیا یې راول، بیا مې دا درې واکسین ورته کړې، د نور مینا د ورته کړې، درې دانه مینا د واکسین کړې نه پوهېدو، دا پنځه دانه نور مې واکسین کړې.
هغه دې نه دی واکسین کړی، اوس څه مشکل لري؟
بیخي به دماغ دې بل رقم دی،
څه رقم بدماغ دی؟
دا چې خبر ورته کوم دا خبر نه مني، بیا زما وام داسې وام چې په ول نه
سومره مریضي ګذاري سن دي واکسین کړي،
داسې ډنګر ډنګر و چکلک سن نه چاغي ګنه سميږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړي مې نه دي، تاسو بیا کلینیکان را لو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي، بیا کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی در مرز دی دا واکسین. بیا پولیس
د عامه روغتیا د وزارت وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل مسیانو په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لسمه کوي په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکو واخلې زارې ودا کاټ ورته پروت
اته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، دا هر مرزه وای باج دي څه وای، دا شیرې دا کوي نور کوسک چې دی، دا نور مرزونه چې دی وای، دا څه فائدہ کوي دا واکسین؟
د هم دی لپاره واکسین کوي،
دا غوډه دی دا پر واکسین کوو.
اته په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه، زه کړی د مش کورنۍ مش سره خطر کړی
د څوک نه ست چې واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي، ټول کوي ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه ته خپل دی واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پراسه دلته رالو، ما 15 پیری واکسین وکړ، ما په خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نور څه نه دی کړی. ها واکسین خو کوو، خلک وایي واکسین ښه دی، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وایي ښه دی، ځینې وایي نه دی ښه دی، نه دی. دغسې خلک وایي.
ته خپله څه وایي؟
ډاکتران وایي چې ښه دی، ځینې خلک بیا وایي د اطراف خلک وایي یا چې واکسین مه کوئ ښه نه دی. سر خبرې اری و کاري خپل دغه کوشش کوي،
له خپل زړه نه هر څوک غږېږي.
او کله دلته راځي واکسین والام راځي، پولیو والام راځي، کوشان چې دی واکسین ټیم چې پروش بیا وړي، کلینیک ته وړي، ډاکټر ته وړي واکسین کوي.
هغه ماشومان چې په خبره پوهیږي او ګرځي، هغوی له واکسین څخه ځکه تښتي چې وایي د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوی واکسین کړی وایي چې دا خوږ نشوه.
کلینیک ته ډاکټر،
کلینیک ته لاړې؟ ښه، چې واکسین درته وکړه کنه بیا د لاس درد وکړه.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لا روښانه کولو لپاره مودي عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوی له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو. په خپل دغه دی واکسین په ګټو خبرې راته وکي.
د ډیرو زیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوای مې چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی. ځکه دغه کوم واکسینونه چې مونږ په خپل پروګرام کې شامل کړی دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنز یا سل یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. مګر کچیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناک ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګوري دومره یو خطرناک ناروغي ده چې دا هر کال یو سلو نهش میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وي. یعنی دا په خپل د میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وي، خو دا میکروب نور ته دا لیکدوي او نور خلک په دې ناروغي باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاخ دا چې د ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده. د زیګر د سرطان یا چنګاغ سي دي دا په خپل د تور زیړی لکول عمل تر ازي.
اکه د سي یو شمیر راتوایات چې هر اوراس په کوم شمیر ماشومان واکسین کیږي، هغه کدي بیلو بیلو ناروغي پر وړاندې
واکسین لنی کمرغه چې د افغانستان ګډ ګډ تر رسیدلې دي. ټول کلو او باندو کې زمونږه واکسینونه شتون لري. خصوصو کو کولای شي چې روغتيي مرکز تخپل ماشوم راوړي. په هر روغتيي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته یا غوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږه نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته منګه په روغتیاي مرکزونو کې واکسیدو.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د سیاو آزاد خلکو په مانس کې خورا سوي دي چې ګوښه د واکسین موزر تمامې دي لسی لام دی واجی هغه کسان چې د سیواد کچې ټیټه ده خپل بچی نه واکسیني. تاسو په دې اکل څه وایي؟
تاسو باور وکي په نور نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکو داسې وړیا نه ارزه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي غوی نه په یو ځل واکسینې دو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیونه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کې. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډیر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سولات چې د ځینو
کورنۍ او د سیواد کچا چې دا نو دوی د واکسین پر ځخ نه پیږي ماشومان نه واکسینې بل څه دی لامل سوی دی چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت خي یو شمیر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه ورسته په عامه غشپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لګه نارامي او تبه او یا اغازه کې چې پچکاری ورته شوی د په اغازه کې درد او سرواله پیدا کیږي بیا کورنۍ دغه ماشوم د غزړه نشي زغملې البته دوی وایي چې دغه د واکسین لامل دغه شیر رامنځته شوی دی نو بیا د دې نویر لري چې ولاد دا واکسین په خپل د دې ناروغي لامل کیږي کورنۍ ته په ډاګه ویلې سمات شي هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نخې نخانی پیدا شوی دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمل رو هغه واکسین کړی دی
یو ماشوم باید څو دوري واکسین چې د خصمه د چې بیل بیل ناروغي ځانته بیل بیل واکسینونه لري کنه څنګه کورنۍ په هو چې خپل بچی څو ځله واکسین کوي
که تاسو لیدلی مونږ ګوره په ټولو خارونو او په باندو کې مونږ د واکسین د پیغام لیکل دی او بیا حتی پر سامي شکل باندې هم دغه سي 15 کوتیم د لاس رسم کړی دی او خلکو ټول تم دا پیغام رسول دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پوري باید 15 ځله په نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي نو 15 ځله واکسینې دو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کېدلی شي بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کېدلی شي
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي غوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدلی شي
د واکسین په محل ویش کې 14 واکسینونه دي د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی بل د تور زیړی واکسین دی زموږ سره همداسې د ډیفټیری یا ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده ټیټانوس یا ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده پولیو زموږ ډیره خطرناک ناروغي ده د دې په څنګ کې شری ګورې ډیره یا زیاته خطرناک ناروغي ده ډیر زر خپریږي په دغه موسم کې دغه نسنا ست ډیر رامنځته کیږي درونی کورنۍ باید د ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي
ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ
تاسو نه مننه
درنو دوستانو ډاکټر ګل خان ایوب وچې ماشوم ته د واکسین پر ځخت غږیده دا وا د ماشوم د حق نوخ پرونه تربیه خې چاري
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
د لوبو له میدانه
زاد بلیزینګ دی بال داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل ونې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغه سټولري په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ګلف او والیبال لوبډلی پاکستان او ایران ته تللی دي د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د نشراتو مسول عارف پیمان وای چې دوی هله لري چې دواړه لوبډلی به په سیالیو کې خې لاس راوړنی ولري
په دې سیالی کې یوازې افغانستان او پاکستان دواله
پروانه خبرونه کې به د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلی یو لوبغاړی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي
ما تقریبا ډیر بین المللي مسابقو کې اشتراک کړی لکه آسیایي مسابقې دي کلبونو مسابقې دي آسیایي او د ژوند مسابقې دي
او که وخت نور ورزشي مطالب به هم درته خبره کړو دا خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړی چې زه دیو نادر یو وړاندې کوم د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې فیروزی عزیزی جوړ کړی دي
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي بدني روزنې او ورزش ریاست او اسلامي بانک ترمنځ د بانکي سیستم جوړولو هوکړه وشوه د دغه کمیټې د مطبوعاتو برخه غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې هوکړې له مخې به ټول لوبغاړي او د ورزشي ادارو کارکوونکي به بانکي سیستم ولري او له هغې لارې به تنخواګانې ورکول کیږي د دغه ادارې په خبره په دې سره به د بیلابیلو لوبغاړو حقوق او مالی حساب خوندی پاتې سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای ډیر غوړه لوبغاړو د ګول ساتنې یا ګول کیپرې په وخت کې د استعداد موندنې تمرینات ته بریالي شول. دغه پروګرام چې یو میاشت وړاندې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې پیل شوی و، 200 ګول کیپرانو پکې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره دغه پروګرام کې ځوانان په دریو پړاوونو کې وارزول شول چې بل اخر ډیر ستنو ترې په یادو تمریناتو کې د غړیتوب جوازونه ترلاسه کړل. د فوټبال فدراسیون د مسؤلانو په خبره دغه تمرینات چې د هوت میاشتې په درېیمه نیټه پیلېږي، غوره هغه باید د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته هم لار مومي. او د توکیو د 2020 کال د اولمپیک سیالیو د جوړولو مسؤلانو د دغه سیالیو رسمي شعار اعلان کړ. سږ کال د توکیو د اولمپیک د سیالیو شعار د ګډ حس په نوم وټاکل شو. د 2020 کال د توکیو اولمپیک سیالۍ د 10 میاشتې په 18 نیټه په جاپان کې پیلېږي.
یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د فوټبال او ګلف لوبډلې پاکستان او ایران ته تللې دي. دا چې د لوبډلو د تک هدف څه دی، په کومو سیالیو کې برخه اخلي او یو شمیر نور مسایل، زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویان عارف پیمان سره په مرکه کې مطرح کړي دي.
ویلم شم چې د افغانستان د ګلف فدراسیون دوه ورزشکار د پاکستان د آماتور رقابتونو د ګډون په خاطر پرون پاکستان ته لال په دې سفر کې، چې علاوه لدینه چې مسابقه تر سره کیږي، مخکې هم کم تمرینی کمپ دی چې په لاهور کې پرانستل شوی دی، او د افغانستان د ورزشکار چې خزینه دی په دې کمپ کې تمرین کوي، او د تمرین یا د پای کې د گلف د رقابتونو د سیالی د سیالی د ګډ د سیالی لپاره چمتووالی ونیسي او په دغه سیالی کې ګډون کوي.
د پاکستان په لاهور ښار کې تاسې د تمرینی کمپ یادونه وکړل. کمپ نه وروسته په پاکستان کې د ګلف کومې سیالۍ کیږي؟ په دې سیالیو کې کوم کوم هیوادونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان دواله ورزشکاران پکې ګډون کوي، او ویل کیږي چې ځینې نورو ممالکو هم دعوت شوي دي، که وروسته هغه ممالکو چې دعوت شوي دي که اشتراک کوي، نو دغه بېله خبره ده. او اوس د افغانستان دوه ورزشکار چې خزینه ده او دوه مربی هم ورسره دي چې تمرینی کمپ په پای کې په دغه رقابتونو کې ګډون کوي.
د افغانستان د لوبغاړو په اړه باندې د بیلابیلو برخو یو انتقاد دا موجود دی چې لوبغاړي زیات وخت په کور دننه تمرین نه کوي، کله چې سیالۍ راګرځي دوی بیا په نورو شخصي کارونو باندې بوخت وي او تمرین نه کوي. کله چې لوبې نږدې کیږي دوی بیا تمرینی کمپونه اخلي. د ګلف لوبډله دلته په افغانستان کې څومره آمده شوی و د دې سیالیو لپاره چې دوی پاکستان ته بل اخره واستول شول، او څومره هیله مندي شته چې په دې سیالیو کې به دوی لاسته راوړنې ولري؟
ډیر زیاته مانا. دا خو یو سرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې هغه امکانات چې په بهرنیو ممالکو کې د ورزش لپاره شته، د ورزشکارانو لپاره شته، په افغانستان کې نشته. تاسې لیدلې دي چې ماجمې دي، هوا ساله دي، اکثرا ورزشکاران د اکثرا فدراسیونونو د باز هوا لپاره تمرینات ترسره کوي چې هغه مشکل دی. دغه بهرنی کمپونه یا با ځینې ممالکو چې دغه تمرینی کمپونه پرانستل کیږي، دا د افغانستان د ورزشکارانو یو ښه لاسته راوړنه ده چې باید ګډون کوي. د افغانستان اولمپیک او تربیت بدني هم په دې هکله ډیر توجه کوي چې هغه بهرني ممالکو مسؤولین، ورزشي مسؤولین ته په دې توجه راوستوي چې هغوی په افغانستان کې د ورزشکارانو د ځینو در ټول ورشتو لپاره د تمرینی کمپونه ما سره کومک او مرسته کوي. مونږ امیدوار یو چې د دې کمپ د پای په پای کې اینا ښه چمتووالی ونیسي او په دې رقابتونو کې ښه لاسته راوړنه ولري.
بله مسله د والیبال د ملي لوبډلې ده، ایران ته تللې ده نن سهار، ولکې کې داسې چې 40 تنه لوبغاړي دي په تمرینی کمپ کې، یو میاشت به دوی په ایران کې وي. دغه پاړه کلک معلومات راکړي. زموږ د والیبال ملي لوبډله اوسمهال د دې تمريني کمپ نو وروسته کوم سیالیو ته تیاری نشي.
د افغانستان د ملي والیبال لوبډله چې نن ایران ته حلال، د دې سفر هدف دا دی چې په ایران کې د تمريني کمپ چې د ایران د والیبال فدراسیون لخوا چمتو شوی دی په دې اردوګه کې ګډون کوي او یو میاشت په دې تمريني کمپ کې هغه تمرینات کوي. دغه مرسته د والیبال د ایران د والیبال د فدراسیون او د ایران سفارت او د هغه یاسین گروپ چې یو کمپ خصوصی کمپنی دی نمالی لگخت پا حالا دا والیبال دا فدراسیون مرست کلی دی. پا پای که افغانستان یا دا والیبال دا ملی لوب دلی چه پا کم سیالی که گدون کوی حقا دا مرکزی زون سیالی دی چه دا همال دا هود پا میاشت پا پای که پایل کیگی او تر دا همال تر یولسما دوام کوی. حقا سیالی
پا کم حیوات
که پا بنگلادیش کی ترسرکی گیشه علاوه لاد افغانستان نا اغا ممالکو چه در مرکزی زون عضویت داری پا دیسیالی که گردون که ویلک افغانستان، بنگلادیش، نیپال، بوتان، مالدیف، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او تاجکستان دا نه ممالکو دیشه پا دیسیالی که عضویت داری او گردون که وی
دا هر کال کی گی دا سیالی؟
هو دا سیالی هر کال کی گی پروسش کال هم پا نیپال که ترسر شوید و چه دا افغانستان ملی والیبال گردون کلی و او
تیر کال سر آوردن سوی؟
تیر کال مون خو لیوزن وروست تا تقریبا 15 کال وروست افغانستان کول شل چه پا دی سیالی که گردون کوی. دا افغانستان لستر آوردن که حکوم لملای دوم او دیرون مقام نو خو پا نه ممالکو که افغانستانش پا گم مقام تر لاس کل
دا زل پلان صده چه پا دی آسی سیالیو که مرکزی زون که با افغان لوبدل باید کم مقام تر لاس کل کتر لگ
همونگ امیدواریو او خواه برنامه هم لرو پا دیگه مونگ ویلو شو چه دغا کم کولی شی دا افغانستان دا والیبال دا ورزشکارانو دا تخنیکی او فیزیکی للحاظ جمتوالی ونیسی او کولی شی چه اقلن دا افغانستان لپاره دیریوم مقام ترلاسه کلی.
ل ازادی رادیو نه د لوبول میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وو او که په والیبال کې پاتې شو آیا پوهیږي چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر څوک دی؟ دا 23 کلن امید زدران دی چې په بیلابیلو سیالیو کې د افغان لوبډلې په بریا مهم رول لوبولی دی. دا راته په خپل لوبیز او شخصي ژوند غږیږي.
زه تقریبا د 2012 نامه والیبال شروع کړی و چې خوشبختانه ما وکولی شو چې په یو کال کې یعنی 2012 کې زه ملي ټیم ته ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړم او تر اوسه پورې د ملي ډلې ملي لوبډلې کپتان یا اوس په حیث د ملي ټیم سره یم. ما تقریبا ډېر بیرون مرزي مسابقو کې اشتراک کړی لکه آسیایي مسابقې دي، کلاپونو مسابقې دي، آسیایي او د زون مسابقې دي او مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې لکه مرکزي زون آسیا مسابقو کې مونږ دریم مقام لاسته راوړ او بعد د هغو مسابقو نه ما وکولی شو چې اولین بازیکن یا اولین پلیئر په صفت زه وکولی شم چې خارجي یا بیرونی لیګونو کې بازی وکړم چې ما شخصا مالدیف په لیګ کې او روانه کې انشاءالله د بنګلادیش په لیګ کې به هم بازی وکړم. هلته زه تقریبا د 2015 نه مالدیف لیګ کې لوبیږم هر کال. هلته زما نو متفاوت یا قسم لاسته راوړنې وي چې په 2015 کال کې د مالدیویان په کلب په نوم باندې یو کلب و هلته ولوبېدم چې مونږ قهرمان شو، چمپیون شو. او په 2018 کې د پولیس په نوم کلب و چې مونږ نائب قهرمان شو او همداسې هر کال اولی یا دویمی انشاء هر دفعه مونږ هلته اخلو. اولین لوبغاړی یعنی زه وم او سیار جان و چې هغه اوس په جرمنی کې اوسیږي چې ما د دواړه یو ځای تقریبا په 2015 کې وکولی شو چې مالدیپ لیگ کې لوبه وکړو. زه 28 کاله عمر لرم، واده مې کړی ده، یو زوی لرم چې حسیب نومیږي او زده کړې مې تر 14 پورې کړی اوس هم ادامه لري چې تقریبا 2 کاله پاتې دي او سات نه فارغېږم. دلته همداره چې مسابقې هر وخت مسابقې خارجي سفرونه یې بیرون مرزي سفرونه یې نو نه شي کولی هغه سه لکه نور خلک چې درس مکمل خلاص دي. ورزشکاران تاسو ته پته ده چې کله په مسابقو کې مصرفي کله په تمریناتو کې مصرفي نه شي کولی چې په صحیح توګه خپل درس ادامه ورکړي. جالبه ثانیه زمونږ هغه و چې کله مونږ د ازبکستان چې ډیر قوي لوبډله وه هغه تقریبا قرماني په صفات باندې قرمان غختلو په صفات باندې راغلی و چې قرمان شي او مونږ هغه سره په یو ګروپ کې وو کله چې مونږ دغه مسابقه وګټله او هغه د تقریبا د سیمی فاینل هم پاتې شوه او یو ټیم چې د فاینل لپاره راغلی د چمپیونشپ لپاره چمپیون لپاره راغلی او هغه مونږ د ګروپ نه هم مخکې پرې نه ښودو نو هغه سانه ماته ډیره جالبه وه ځکه مونږ په دې نشته امکاناتو کې په دې نشته ځایونو کې په دې نشته مسابقو کې مونږ داسې یو قوي لوبډل سره مخېږي او ماتې ورکوو نو دا ماته ډیره جالبه ده.
د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدران وو. په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدانه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.